السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 1 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تاندې هیله لرو. خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د سبزی منډي د تجاوزاتو کاروبارونو خلاف اپریشن پر مهال دوه مزدوران وجل شوې دي. د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویل دي داعش د منځني ختیځ نه د افغانستان او نورو سیمو په لور خپل اثر خوروي. او سویډن وایي چې د نامنظور شوي مهاجرینو د هیواد نه د ایستلو لړۍ به ډېر زر شروع کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد په سبزی منډي کې د تجاوزاتو او کاروبارونو پر ضد د اپریشن دوران دوه مزدوران وجل شوي. د سبزی منډي د دکاندارانو د تنظیم مشر حاجی قیوم مشال ریډیو ته ویل چې د اپریشن نن سهار شروع شوه. نوموړي په وینا د سی ډي ا کارکونکو دکانونو ورانول چې د بجلی تارونه پکې هم غوس شول او په نتیجه کې دوه مزدوران وجل شو. په مړو شو کسانو کې یو د یو هوټل کارکونکو او بل د لاسو گاډي چلوي. د سی ډي ا له اړخه په دې حقله لا هم سندي ویل شوی خو په اسلام آباد کې وخت په وخت د کچا آبادیو پر ضد دغه ډول عملیات ترسره کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه د یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې د کارکونکو نه علاوه په اول وال قبایلی میرمنو هم ګډون کړی وو. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسۍ نه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل دوی په دې حق له پاره پارلیمان کې یو بل هم جمع کړي خو د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشران یې د منظورولو نه ډډه کوي. نوموړي زیاته کړه
د چان غوړو د چان غوړو راځه زبر مسلم لیگ په ته کېم کې ته نو ته د مار په بل څه کې کې دي زبر په پارٹی رو کې راځي چې د کوم شي چا مو د دې کې چې په دې بل څه کې کې دي د پیټي
د یادونه ولدا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره په دې ورستیو کې یو کمیټې جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسیو دورې کوي. امریکایي حکومت د قبایلی سیمو بیکوره شوي خلکو او د زلزلې د متاثرینو لپاره پاکستان ته $2 کروڑ ورکړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې نه تیر ماښام جاري شوي یو بیان کې راغلي دغه امداد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام د لارې ورکړل شوی چې تر مخه به یې 200,000 بیکوره شو، 15,000 زلزله ځپلو او سباندې 500,000 هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکول کېږي کوم چې د خوراک د کمی سره مخ دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان میکین وايي اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه. د افغانستان په اړه Well,
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپبلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایي مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان میکین د داعش ترڅنګ طالبانو ته په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به د ننګونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. نوموړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې ده. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمپبل پر ځای مقرر کړل شي. تمه ده چې جان کیمپبل به د جان کیمپبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته ورسیږي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر اتیا زرو پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د شپېتو زرو کسانو د ایستلو مسله سیړي، خو کېدای شي چې دغه شمېره تر اتیا زرو ورسي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو او د مهاجرینو د ادارې متعلقه چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شوي پناه غوښتونکو بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. او د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایرباس کمپنۍ نه یو سل څوارلس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتداري لوزنامې شاملې دي. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره سرته ورسوله. او په اخر کې د لوبو د نړۍ یو خبر، نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاک افغانستان اول بیټنګ کړی و چې پکې افغان لوبډلې په 200 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 120 رنزونو هدف ورکړی دی. دا مهال پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي او په 110 ورونو کې یې 129 رنزونه جوړ کړي او 100 لوبغاړي اوټ دي. دا اتر دی د مشال خبرونه او درته زمونږ خبریال سراج ظهیر د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ پلس پیسې او په 1.53 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.60 روپۍ. جمعې پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په یو نیمځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیې او د موسم حال مولا سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د اسلام آباد په یو سبزی منډه کې د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف کاروایی کې دوه کسان وژل شوی دي. معلومات درکو. په پیښور کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په یوه جرګه کې چې ښځې هم پکې شاملې وې، له مرکزي حکومته غوښتنې شوې دي.
موږ د افسیار نه خاتمه غواړو. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک ورته پټه مسله نه حل کړي.
په جنوبی وزیرستان کې د ځایي امن کمیټې له مشر سره مرکه لرو.
په موبنده یولس وره بریدینه وشول. په دا کښې څلور بمي چودنې دي، شپږ وره ټارګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول. چا په ډي خان شه په 2008 شروع غای.
په هفتوار پروګرام تاندې هیلې کې په قبایلي سیمو کې د ښځو د ژوند او روزګار په اړه خبرې لرو.
پردا سیستم صرف دی لنوا خزه په پټو کې کار کولو، او چې کله خزه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي، هغه شوتلې روړي بي یا هغه سبزی روچتې الته.
لمشال ریډیو سروسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د اسلام آباد په یو سبزی منډه کې د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف د کاروایی پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، ستړي مشي او کو د دې کاروایی پاک لراته وایي چې کله شروع شو، چا شروع کړه او دغه کسان پکې څنګه وژل شو؟
اډه من د اسلام آباد چې کما سبزی منډی د هغه سره خوا کې آی جی پی روډ ته تاغي باندې ولاړیو، دا کوم دوه کسان چې مسلم دي د هغه باندې د اسلام آباد سبزی منډی او فروټ منډی یعنی د میوه منډی چې کوم د هغه ټول تاجران راوتی دي، دلته مظاهره شروع کړې ده. آی جی پی سړک چې کوم دی هر قسمه سیاست اداره بند کړی دی او د دوی دا غوښتنې دي چې کوم دا دوه کسان چې سهار وجلې شوي دي او یو جو بند چې کوم دا سپتال کې اصل کې شوې داسې وه چې د مارکیټ یو کمیټي دا هغه چې کوم ده هغه راغلي دي او دلته د مارکیټ د کمیټۍ والا کمیټۍ وینا مطابق چې کوم تجاوزات دي نه دي چې کوم اریړي ته سړکونو لګولې یا څه نو هغه لري کولو کوشش کوو. خو د سبزی منډي او فروټ منډي چې کوم داخل دي د وینا مطابق چې د کمیټۍ هیڅ قانوني حیثیت خپل سر باندې راشي دا کمشنر جوړ کړی دا یو غیر آئینی کمیټي ده او اسلام آباد های کورټ چې کومه ده څلورم د فروری دی راغوښتي هم دي. دی راغلي دي دغه وخت کې مزدورانو سامان لري کوونو دغلته یو هوټل و هغې کې چې کوم کسان راغون ویل کېږي داسې چې هغه رال او دوی له سامانونه غوځول نو هغوی ول لاسونه نیول په دې کې د بجلۍ تار وایي هغه راوشلېدلو او دغه کرنټ د وجې نه دوه کسان چې کوم دي ویل کېږي چې هغه په ځای باندې مړه شول او یو کس چې کوم دی هغه جوبل شو او هغه جوبل کس دا مهال په هسپتال کې دی. اوس دلته د فروټ مارکیټ چې کوم صدر دی هغه سراج هغې سره اوس زموږ خبرې وشوې. د هغې د وینا تر مخه چې زموږ د اسلام آباد پولیس انتظامیه چې کومه ده هغې سره هم خبرې اترې وشولې او هغې موږ نه وخت غوښتل ځکه چې تر دې دمه دی زموږ اف آی آر چې کوم دی پولیس هغه هم نه درج کوي. نو موږ سره خبرې شوې دي په 15 دقیقو کې موږ له جواب راکوي زموږ سره مذاکرات وشو چې موږ کومې غوښتنې و د خپلې مخې په ایښ بینو دی چې موږ په هغې غور کوو. نو که موږ دوی غوښتنې ومنلې نو بیا کېدای شي چې موږ مظاهره ختم کړو. که غوښتنې زموږ ونه منلې نو دا
خدا به جاری وي. احمد الله، که لږ شانتې راته تفصیل راکړې د دوی غوښتنې څه دي؟
خبره کوي چې کوم دا دوه کسان د فروټ تر مخه چې دوه کسان چې کوم دا ناحق ووژلی شو کمیټي نه د خپل ریړۍ ولګو د سیریا ځمکه د کمیټي راشي بل کله چاته وي راکړي چا نه 200 روپۍ اخلي چې تاسو دلته خپل ریړۍ لګوئ چې دم ریړۍ ولګو نو دی راشي په زور را لري کنه دا کمیټي دې ختمه کړې شي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه احمد الله، ستاسو آواز سم نه دی را روان. بیا پر راتلونکو خپرونو کې ستاسو سره نورې خبرې کوو. اورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ځینو کډوالو ګډونوالو ویل پکار ده چې د ټولو ګوندونو مشرانو په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېلمنو هم ګډون وکړ. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او پکار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچول شي.
د چا نه غواړو دا کرنه؟ د چا نه غواړو دا کرنه؟ راځه زما د مسلم لیگ پورته کړم ټیم ته وایم چې زما په دې بل د سټ کې کېږي زما د پاسپورت کې کومه راپاتې دي د کوم شي چا مو د دې کې چې په دې بل د سټ کې کېږي د پی ټی آر د نه څنګه تاسو باندې پانسې مو د کې دي د سټ دی وایي یا د چا ته مستوي
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شریګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل،
پهل ځل په قبایلی جرګه دی نوم ورکړی دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې قبایلی خویندې شاملې کې مونږ د اف سی آر خاتمه غواړو، ځکه د اف سی آر ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم، په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کېږي او رواج زما خلاف. کله چې دې نېشنل الیکشن پلان جوړولو، په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې وه، ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را فاټا اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک پورې دې فاټا مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو، ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوښي څرګنده کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بارنو چارو وزارت له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د خپلې د ادا پړه چې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوي اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت ویان مرسیال د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د وایان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او داشن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شارج جعفر په اظهارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په حمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې د مخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسی راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
د عوامي نشر ګوند یو مشر افراسیاب خټک وای پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه پر افغانستان کې پرمیشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګو خی چې ترګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالله کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترپوښتلي چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شوی و.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه ډېر منکر دي او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته خطا اسامه بن لادن موجود و. دلته یعنی بیخی په قبایلی سیمو کې عملاً دہشت گرد اور متوازی ریاست جو کرے خود قسم سر دی ہمیشہ وچ دا دلته کې سمشتری او خصوصا دا باچا خان په انتون باندې حمله چوا دی کې شکل چې دا کلی چې دا دہشت گرد چې علی دی دیوان د کرخې نه اوړي راوړي مگر دا چې دا ټول خبره اړی خواته اړولو به تب دا دی چې دا ځان نه ذمہواری واړي او دا ټول خبره نظام خلاف کی چې دې مسولیت چې دې پاکستان حکومت باندې راځي چې دا واقعیت کې دهشت گردی او دا د خپل چې دهشت گردی په پاکستان کې د بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان تم راشي نو خو کې دا چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د غي موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگین او خطرناک او نه خټک سپتا سوس پاکستان کې ډیره سنگین خطرناک ده. یو ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واجه توګه باندې د دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورته. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ د پردو لاندې ده. دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې دی هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دی مګر عملاً په دې باندې بندیز نه لګي.
خواسی خټک سیب کو کتل سی ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړی دی او ډیر فوجان وژل سوی دی په دې جنگ کې او بیا کتل سولې دی وی دی واغو ته باقاعده د دهشتګرد استعمال استعمالوي هلیکاپټر جیټ استعمالوي باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټول لګیا دي د ختموي نو به هم دا باوجود تر لاندې دوی راځي
د کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي د کې شک نشته چې قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قرباني ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دوی مطلب دا نه چې د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شي دا مطلب د وینا نه دی. مطلب دا دی چې داسې فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسۍ دي باجور نه راوخته تر جوړېدو یې انسان پورې دغه ایجنسۍ تاسو چې درې درې ځله چالو شو ځله پکې ورشنه شوی مګر بل اخر دا سیمه پاک شوی نه دي سکوټي پاک نو کبله پاک شوی نه دي. مطلب دا دی چې اساس چې زیرو تر رسیدي چې اساس چې هیڅ ریاست د سپریم زردار شي مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اتا اس کو پاکستان میں دہلی تردید ہم رکھی چاہیے اس طرح یعنی پخوا بھی ہوئی چنی شدی اس کو بتا دیے تردید ہم رکھی بڑا سنو تنظیم نے بھی اگر ہم دل تک موجود بھی سرگند جلسے کی جلوسوں نے کہی تو بعد اسلام آباد کی یو کس تھے اگر خلاف کاروائی کو خود نے کہی جمعے پر پاکستان حکومت ٹیلیفون نے بند کی ٹول اسلام آباد کہ خلق اگر تقریبا نہ ہو رہی مگر اگر تقریبا بندی نہ لگائی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے په کوټه کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په دغه ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو او صوبو مشرانو هوډ څرګند کړی دی چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېږدي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاري او د پاکستاني بلوچستان د آرا وزیر نواب ثناءالله زهري ترمنځ په خبرو کې دواړو غاړو دا هوټ څرګند کړی چې خپلې خاورې به کله هم د یو بل پر ضد د ترهګرو یا ترهګرۍ لپاره کارولو ته پرې نه ږدي. له دې خبر پانې سره سم ترهګر د دواړو ګاونډي اسلامي هیوادونو د ګټو پر ضد کار کوي چې په خبره یې همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کرکه پیدا کړي او ترمنځ واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوی چې د ترهګرۍ پر ضد به له یو بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه ګزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. دې خبر پاڼې لیکلي ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل شوې دې خبر پاڼې کې مخکې ویل شوي د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی سي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیس یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورونه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP او د فاټا سیکرټریټ ترمنځ یو تړون لمخې یاده اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرسته کوي. دا تړون پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون لمخې په دې موخه به سناس لس میلیون پاوند مرسته د فاټا سیکرټریټ ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په رپورت کې اورو.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره UNDP په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرسته د بریتانیې نړیواله مرستندویه اداره DFID څخه د پاسه لس میلیون پونډه پنګ ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلق چې د دې چوکې د پاره اوټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جن او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې دا سندا او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتشي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړه پشان بریګ دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړ چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو MOU ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکرټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس حکومت دی هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبالی پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبالی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربون روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکرټریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبالی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکټس اند فیګر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دی نو هغه باغ پر فائدنه یې سوپر شدا مونګه په گراوند باندې هغه کولاو نشي او دوباره هغه امپلیمنٹ نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,500 1,300 او 15,000 کلو هرتس اوریدل شي.
د مشال رادیو ته د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه له منور شانور.
د اسلام آباد په سبزی منډی کې د تجاوزاتو او کاروبارونو په ضد د اپریشن دوران دوه مزدوران وژل شو. د یادې منډی د دکاندارانو د تنظیم مشر حاجی قیوم وایي د اسلام آباد انتظامی دوکانونه ورانول چې د بجلی تارونه پکې هم غوښ شول او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوه. انتظامی لا هم په دې اکلس نه دی ویلي. تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې کارکونکو نه علاوه د په اول وار قبایلی میرمنو هم ګډون کړی وو. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په راتلونکي مارچ کې ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمبل پر ځای مقرر شي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. او نن په بنگلادیش کې د کرکټ د 19 کلونو نه د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان اول پچا ګټلی وو. افغانستان ته د بیټنګ مقور کړ چې پکې یې په 22 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل شپږویش رنزونه جوړ کړل او دغه په جواب کې پاکستان د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل 9 رنزونه جوړ کړل په 1.5 ورونو کې او دا راځي دغه میچ وګاټه.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر رابللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګری یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپارنه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپارنه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت خمرسته غوخته ده او لدې وړاندې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ته افغانستان ولس مشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولې سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبه ورسپانه ډان خپل اداریا د پی ای ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي کڅه هم د پی ای ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خساري ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی متا د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایي یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستې وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچانا اورو.
د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په لیکنه کې د پاکستان د کورونا او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوی چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ لکبله له هغه هواده خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وايي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتر اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډې لپاره نوې کسونه مو د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه کیږي چې سنټ به د باور رای ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر سبري د بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې دي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوري قومندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان رسپانې د اوباما توقعاتو تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي که هم د امریکا ولسمشر په روان 2018 کال کې د پاکستان په اړه دوه وارې ویناګانې کړي، خو دغه خبرې د پخوا پرتله اوس متوازن دي. د ادارې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار یې د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورسپان لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر څرګندونې متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو تور عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلې دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر اوباما په سرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورسپانه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي، او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسته په جنوبی وزیرستان کې د ځایی امن کمیټې له مشر ولی جان محسود سره د مشال ویډیو مرکه وړاندې کوو. نو موري وای دغه کمیټې په 2003 کال کې د محسود قبایلو د وژنې خلاف جوړه شوه چې لاغي راهیسه کار کوي. ته نو موري په خبره امن کمیټې له حکومت او امنیتی چارواکو سره په سلا مشوره کار کوي او دا غوې ملاتړ ورته ترلاسه دي. دی وای وخت په وخت له وسلوالو بریدونو سره هم مخامخ شوي دي. د مشال ویډیو خبريال سلا محسود ور سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
2008 کول و تمام یست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیټی مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری شو د کوم مسجد مشهر مړدان په کار می باندې عملی کېدلې یی دغه خلاف مش دا امن کمیټی جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي.
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي؟
په دا کمیټی کې و نیم سلکه کسون د امن په نوم شامل دي. دا د کوم په خوښه د کوم په اعتماد چاندې
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې متسرنګ دي.
ډیره زبردست شی دي، په هر قسم سلام شو راوی
چرټلیا مشکل پیش مخه تراشی کمیټی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي.
بالکل همشه کوي.
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څو چارې کړې دي.
سکولینه بحال دي، پرکینه جوړ دي، مارکیټینه جوړ دي، کلی ځایونه جوړ دي، کور کورتای بره سدلې دي، او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت سوي هدي او کیږي. ها
د سیمه اوسیدونکي ګیله مند دي چې په سیمه کې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا چپ شوشی پوجون بیا ډیر بے پلوا بے قصور قبالیو نسی زوروی پدا سے آلہ توکشے دا کمیٹے کا سن سا کردار ترسرا کوی.
چکلا وکیات وشی دا حکومت یو قانون دا پاکش پا شکو پا سبا خلق ونیوسا آغا بے گناہ سبت سو میر امن کمیٹے خلوص کن مو فوز تداوی دی چکلا پا مو عملہ کیجی بے گناہ خلقو ننس او چکلا اونسی دا کمیٹے پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص سوی وی.
ولی جان محسود سو زلا خبر شوایه چتا د کمیټه ستر مشر جوړ شوایه بیا د ډیرو مرګي بریدونو سره مخامخ شو په دا بار یو څلش سره توشای
په مو باندې یو لس وره بریدینه وسول په دا کښې څلور بمې چودنې دي شپږ وره ټارګټ کلینګ او یو ور خودکش ول چې په ډی ای خان شه په 2008 شه روغای خدای پاک د خپل مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عامو معاف
شا
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیڈیٹ کالج چرته لاړم
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي موږ د دې دشتګردۍ مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساده خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندهیلی نن په تاندهیلی خبرونه کې د قبایلی سیمو د ښځو په کار روزګار خبرې کوو د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په قبایلي سیمو کې د ښځو په ژوند او کار روزګار خبرې کوو
پرده سیستم صرف دې له نه وه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي هغه شوتلې ریبي یا هغه سبزي راوچتوي هلته
او د هندي فلمونو د هنرمندې دیپیکا پډوکون په اړه هم تفصیل درکوو
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د دستکارۍ مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي خو بیا د فاټا خلکوای حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکو ادارې مشره ډاکټر بیگم جان وای داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دي دا وای
داسې چل دی بیبي چې رښتیا ورځي دروغو کډه والی رښتیا ورسېدلی نه یي مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یي حکومت په خپله باندې ارث جوړ کړي مهي بیا ودرولې مهي بیا خوړلې مهي بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارث وشول خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکارۍ په باره کې تا پوښتنه وکړه زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي هغې په دستکاري ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کښې دي د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د 9 خبره درته کوم 1999 شپږ نوي دا بیبی ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خو دا به پخوا ملکانو واخیستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا په هغې سنتر کې به خاله نوکری وه د چپړاسي نوکری به وه د بشتي نوکری به وه دا اوبو راوړونکي نو دا به زوی کړو وراره به کړو ښځه به کړه ورندار به کړه دا تنخواه به جیب ته اچوله او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکه خپله واخسته په تعمیر کې به په جمی کې واښه کېښودل او په اوړي کې به میلما میزما یا عام ملاړو پوه شوې نو هغه چې کوم ده دا اوس دا خبره چې چا کړې ده نو چې مونږ دستکاری دپاره میټینګ وکړو فاټا ته مدا وکړل فاټا مدا وکړو فاټا سیکریټریټ چې کوم ویلاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنې کوي زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده زما په قبایل خور لور ده نو اوس به هم دا چا میټینګ کړی د پیسو ته به څه چلو چې د فاټا دپاره دستکاری سنټر جوړو دا دلته یو اسټیټ یو پروګرام جوړ کړی لایولیوډ به ورته وي او دا به ورته وي. نو ما ته ډېره خندا راغله. زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشت فاټا سیکریټ. نو وایي چې په دې کې د دستکاری کار کیږي. مال تاسو ما ته لغو نه د دستکاری خو ښایي دا په دې کې بیبي د مردان دی خواخوا د چرسدی او د یوزي بلزي زنانه برتي کړې وي. چې ورغلم دا غي د ډي خان او د ملتان د یو څوک شیدی راوړې میس یخي وي. مال دا خو زمونږ د فاټا د کلچر کشیدی نه دي. د فاټا کشیدی خو پیژنم. تا باندې د سوت وزیرستان کشیدا کاری ده. برکی فیملی ده کانګرو مرته وایي. د دې ورمړې ډېر هنرمند دي دي ډېر کاریګری دي. نو مال دا خو تاسو دروغ وایي. وایي ډاکټر صاحب څوکې تپوس کوي. نو ما ورته چې خدای مبخه خدا ساتھ زموږ په وګو مکه وای مونږه خو مړکی کو هم وای زورې دل او شرمې دل. شرمې دلی مونږ یو او زورې دلی مونږ یو. تل تا خټه تاسو په مړاوي او موټر په اخلو او ګاډي په اخلو او در په در مونږ یو خاور په سر مونږ یو. او الټا انټرنیشنل سطح باندې په مونږ باندې دهشتګرد نوم هم دی چې دا قبایل دهشتګرد. خو خیر چا چا سره به بیبی راسه چا چا سره به جنگ کوي.
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خصو د پرمختګ لپاره سم منصوبې پیل شوې او آیا دغه سرته هم رسیدلې کنه په جواب کې دا وایي
بالکل بيبي زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونرو چې هغه په ډیر لګا پیمانه باندې فندنګ ما ته کو ډیر ښه موکې وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړی وو. کالجونه مرته زیات کړل سکولونه مرته زیات کړل جنکو ته زنانا ته کا هغه خلک پاتې شوی وی کې دیشي چې فاټا ډیولپ شوی وی کار پہ زیات کار پکې شوی وی. خدا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د ملا چکم نه ملام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونږ په قبایلی ژبه کې غیندې ورته وایي. دا ټول د یو غیندې قالا ده. دا ټول د یو غیندې پیدایش ده. نو دوی هیڅ نه کړل د قبایلو ته. او قبایل چې کوم څه خپله سرمایه وه په مډل ایسټ کې ګټلې وه کورې د غریبۍ جوړ کړی وه چرګې غویا سیخې کړې وې خپل ژوند یې کو دی هغه نه یې هم وایستل.
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزه او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي. په تیرو سو کلونو کې د قبایلي خزو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثر کړي دي. د پېښور یونیورسيټي یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو او فکر د خورېدو زیات توان پښتنې خزه ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې.
خلک د پرده سیستم ډېر مس یوز کوي. پرده سیستم صرف دې له نه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روریبي یا هغه سبزی راوچتوي. هلته هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ښځې کار کوي په قبایلی سیمه کې. نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې سادلی. ولې؟ ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولې ریبل نشي کولې مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا میخې وي هغه به ستا ښځې ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو. غوړي ستا ښځه جوړوي پیستا ښځه دغه کوي هغه خرڅوي هم هغې نه پیم جوړوي هغې نه کوچ هم جوړوي هغې نه شملې هم جوړوي هغه بیا ځي پټو ته هغې له خید خوراک هم روړي. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سیټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه نو هغوی څه چل وکړو ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې هغه ښځې چې کم لیبر فورس هغه ښځې چې کم کارونه کول په پټو کې هغه ښځې چې کم مال ساتلو هغه ښځې چې کم به غوړي جوړول کم هغه ښځې چې کم به قالینونه جوړول هغه ښځې بیا کورونو کې کېناستې هغې بیا څه چلو شو بیا هغې کې نورې ښځې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري
او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې خو هغه مجبور ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایې چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا تب دا پرده دغه شي او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندې خبره نه
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر باجوړ مومند او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د حقولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
پخواری اگے بچی پخواری پکور کے پخلی سے نہیں پکور کے چاہ دا پہ پخی اور نور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ بس تو چیز بیبی یعنی مخ پوڑان دے سلاڑا سی اس ایون زد تعلیم دا پارا دتا وای ما چپ پختنو سیمو کی یونیورسٹیاں او سب کو نو دغه وخت ہے کنا نو پ دیتا بجلی نہ میسر نہ دا نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خېډه اوګي سار به ناشتې نه ځي سار به چای نه ځي او د شپه چې راشي د یخنۍ نه کروک ناستي او د بجلۍ ډیوانې ورته بېله مومبتۍ راوړي لالالټین لګي نو هغه ته به سوره
او اوس هم یو بل رپورټ
اے مینما میری ڈکشنری میں امپاسبل کا شبد ہی نہیں
اچھا کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری
دا د هندی فلمونو تکړه هنرمنده دیپیکا پډوکون دا هغه په 2008 کال کې په فلمی نړۍ کې قدم کې خوت په 2009 کال کې هغه په اوم شانتی اوم فلم کې د شاهرخ خان سره کار وکړ او زیاته کامیاب شو ل دغه ورستو هغه په کنگ فو چاندنی چوک ټو چاینا او نورو داس فلمونو کې کار وکړ په 2012 کې هغه په فلم کاکټیل کې د سیف علی خان سره کار وکړ دغه فلم هم کامیاب وګرځید دین اوګوستو دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي په 2015 کال کې هغه په پیکو باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار لوجې هغه جایزې هم ترلاسه کړې باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگھ کار کړی دی چې دوانه ډیر ښه ملګری هم دی
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
فلمونو کې د راتو وړاندې هغه ماډلنګ هم کړې او یو کامیاب ماډل ګڼل کیږي دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1988 کال کې زیږیدلې وه د هغه پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی د دیپیکا یو خور ده هغه زیاتره وخت په بنګلور کې تیر کړی دی دیپیکا خپله هم د بیډمنټن یو ښه لوبغاړی ده خو بیا یې ماډلنګ شروع کړو دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې این ڈی ٹی وی ته په یو مرکه کې وایي دا په تیر وخت کې د سخت ډیپریشن یا ذهني ناروغۍ نه تیر شوه هر وخت په زړه خپه و او نه به پوهېده چې څه وکړي هغه وایي دا هغه وخت و چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه
I always had my mind to help me recover. What do I do in a case like this where my mind itself is now my mind is not talking to me. So now where do I go? Now what do I do
دیپیکا وای دا خبرې زکه هم کبي چې خلکو کې پوها پیدا کړي چې څنګه بعد د ذهني ناروغي یا ډیپریشن مقابله او علاج کوي دیپیکا وای هغه په مهنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې مهنت سره یو انسان پر مخ تللی شي دا واد دی اونې تان دی هلی خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان